السلام علیکم. په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت خبرونه کوو. د افغان خزون جنو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری هغه افغان میرمن استایل چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقوقو لپاره غږ چتوي. میرمن امیری نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښيي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړي دا بیان وروسته له هغې ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغان سیاستوال شکرې بارغزی په خپله وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. په اسکاټلند کې د هغو 19 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه له پاکستانه د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې سکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټرۍ کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منه شوي وې د لندا نور ګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ دېرش کلنه لندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندویه کارکوونکې وه، 2010 کال کې د اسلام پال ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لندا تر وژلو وروسته د هغې مور پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړ چې کابو 30 افغان نجونو ته په بریتانیا کې د لوړو زده کړو د دوام زمینه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه لیک رای اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میشت ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 193 غړي لري، دغه پریکړه لیک د رای اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسېږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې، هغه هم داسې مهال چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسېدلی دی. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د ام پی جر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولی او ګواښ کړی چې د اسرائیل د برید په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د برید لږ تر لږه 9 کسان وژلي او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د اسرائیل پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې وبللې. کرملین نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې دغه برید عملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه ژمی په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان یې ووژل او 3000 نور یې ټپیان کړل. رویترز خبري اژانس د لبنان د یوې لوړ پوړې امنیتي او یوې بلې سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې عمومي مشر میرویس اشرف د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره هم په خپله دنده پاتې شو. میرویس اشرف د طالبان د حکومت په لومړي کال کې د دریو کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. ازادي راډیو اوري ولاندې خبرونه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې انکلیزې په مناسبت ویلي دغه بندیزونه چې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي باید لرې شي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده.
ملګری ملتونه په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالو خبره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خوړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
موږ ستړي سو په کار کې بره شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري، د سرته تقویه د پاره هم ډېره ګټه لري.
د اروزګان یو اوسیدونکی و چې وایي په دې ولایت کې ډېر خلک شین چای څښي. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دې غونډې ته به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا اوتنبایوه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما فعالیتونو په هیواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکینی د جون میاشتې د 14 راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخبور شوې ویل شوې چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونه ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړی دی. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوې چې دغه قانون ښځې لا له نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست 2018 اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوې چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم اورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. طالبانو په خپل ځ باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې لشپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همدې نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات دې سنا کاکړ په راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلي چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونو او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده خزو و انجونو نشتون در این آو حیاتی برخوله که در اختیا زکری او اداره دل منزطلول عمل کیگی. او مونگ دی تیارو خواهت روانی گو. در افغانستان د بیار غونی ورتیال لاس ورکو او دا یوالوی بیادالتی ده. او یوازی د موجوده بحران دلا سرکی دول عمل کیگی.
این موضوع با آینده افغانستان
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
تحصیل به د دخترته فراهم شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي کلتوري او ښوونې سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پېښې ثبت شوې. د دې سازمان سرمنشي په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی راغلی، دا شمېر د تېر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پېښو 53% زیاتوالی ښیي. لبلی خوا طالبان بیا ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت بشپړ تامین دی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرو دریو میاستو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاستني راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2020 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې 8 څخه 8 پیښو او د 14 اوریدونکو شمیر بیا له 2 څخه 10 د لوړ سوی دی. په دې راپور کې دا هم راغلي سره له دې چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنګیدونکي ډلې یعنی د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهې 250 او د ازادۍ جبهې بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغه دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه ادعاوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهې د دغه راپور په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې سوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 102 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوي درې میاشتني راپور کې د 15 نورو بریدونو یادونه هم شوې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان په لویدیځ، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي، خو د پاتې 15 نورو پېښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې سوی دي. د راپور پر بنسټ 19 نور بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل سوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څانګې په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلی چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل سوي دي. خو د TTP ویان محمد خراسانی تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم 3 میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 13 سلې نښتې سوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول سي. اسماعیل احمدي چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سو، ازادي راډیو ته وویل
د اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغو انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر کار کړی او زحمت یې کاغلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکي محمد طاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی عبدالمنان عظیمی د سپتمبر په 12مه د داعش ډلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ډزو کې ووژل سو.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمی 23 کلن و. کله چې کور ته پلار و د غور دایکندي پلار کې د ځینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه و کړی. اوس کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. له اسلامي امارت نه زموږ غوښتنه دا ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې دي جدي اقدام وکړي.
د دې دواړو پیښو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پر نویو چاودنو پراخ غبرګونونه امپاره ویلې دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله د لبنان دغه برید سره سم په ټالن او هنګري کې د دوه پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې ده. حزب الله ویلي په دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دا د 40 ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبری آژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوي دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګري کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغې کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغو وسیلو کې چې دوی یې کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. دغه برید چې پرون سه شنبه وشو لږ تر لږه 12 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې له پایل راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د دغو بریدونو غچ به اخلي. د لبنان یوې لوړ پوړې امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستې وي او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژۍ سمبالې نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبناني سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکي ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکي وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی برید هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. له برید وروسته د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځني ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د افغانستان دوه ملي لوبډلې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ او فوتسال ملي لوبډلې د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل د ټلیفون لارې راسره وصل دی. ساحل صاحب، د دوه لوبو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په څو شیبو کې پیلوي. د دغې لوبې د لومړۍ لوبې پښه سویلي افریقا وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې کړې ده. لوبه به د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شي. په دغه لوبه به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي او دا یو ورځنۍ لوبه ده. د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم ځدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی. نور او دغه راز د مجیب الرحمن په ځای باندې هغه هم ټپي شوی و، د هغه په ځای باندې علامه احمد غزنفر ته ځای ورکړل شوی. د سویلی افریقا په لوبډله کې هم تر ډیره پورې ځوان لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي، او د فوټسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. افغانستان خپل لومړی سیالي له انګولا ګټلې وه، او دویم سیالي په نن د کابل پر وخت ماښام 9:30 د ارجنټاین هیواد پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یو بل سیالي بیا له اوکراین سره لري. نننۍ سیالي د افغانستان لپاره له دې امله مهمه ده چې په ګټلو سره به بل پړاو ته رسیدو هیله ژوندۍ وساتي.
بلې بختیار صاحب، تاسو نه مننه. له ازادي راډیو سره نن اوسې د دغه دواړو لوبو په اړه به ورستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړم. کور ودان د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خوړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. دې پروګرام ویل په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو له ډلې یوازې یو کس د خوړو لپاره وچه ډوډۍ لري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. ډبلیو ایف پی پرون سیشن بی د سپتمبر په 18 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرست ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بیکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالیږلي وي، ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړئ، که څوک مرسته وکړي، خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یو اوسیدونکی شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي، نو څوک نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو، او نه د امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشي ته بس آس هم وطن خوران دی. څوک دې ولګي نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه هس دواګانې را کړې دي. کوم روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپین ګیری دی، بس هغه هم هغه دی حیوانانو پستونو کې خپګ دمه به ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانې کوم چې زویم چې زه ښه شمه چې د دې بچو خدمت کوم. لری لاره باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي، موږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پنشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي.
په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دی، خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي، ان تر دې حده چې پرې روغ دي. دا چې ولې نور په دې رپورټ کې
کم هیوا چاوی نامی آنی
اندی
برازیل دا
برازیل
تو وزی مراو سر اندوالی
دا زوانان او پاخو مر لرون کد کسو او خنده دا مجلسون پشنو چایو تاو دادی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري، چای نو خبره دا غه خامو.
خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپښین د جمعات تر لمانځه وروسته له خپل کلیوالو سره شنې چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیوري چې مینوال ډیر یم، او چای سرموج داسې او چای داسې او دغه لري د نیک نشاره کمه چې مثال چای موږ وڅښو بره دماغ مې نکه آرامې او ستړیا مې ډېره ورکې او چای داغسې دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې هم سړی نیک وسا کېږي باندې او د دماغ له خوا څه هم بره دی سړی نیک آرامې دماغ نو چای دی عادت مې ورسره ګرځېدلی یم نو چای چې ونه خورو بره نه کې دی سګردان یې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نشته او گاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري محمد نبی چې د اورزګان یو بل وڅیدونکی دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای څښي
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په روزګان ولایت کې به بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد دی یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړل سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکي نو شنه چایو مینوال بیخي زیات لري او شنه چایو د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو قدر ته ما چې دا سي زیات مینوال مې اندي کینه چې د شنه چایو څه جی چایو خورم او هغه سمې چای رانی سم هغه خورمه نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخت باندې زه خپل استعمالوم خورم ملګر یاران مر سره خوري هغه مر سره کښینه نو زه خپل ډیر مینوال یم لکه څنګه چې وام د چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مره کو خو چای راک نه غه چاش چای راک مخصوصا چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال یم لکه چاشتو مخصوصا نه
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د ذهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي
یار اته دې ښکاله یا نه دې ښکاله به کې چې دا چای خورم دا چای خو نو مونږ د دې لپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره نشنه چای راو غواړو نشنه چای وخورو د ازمیاته پاروم دې راټل لري د سراته تکویه د پاروم دې راټل لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپښین څاشت
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیل یوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلا سروازو پیندل سروازو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزه هم لري قانوني تللی دی د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دی هر څه ټول تاریخ لیدي ویزه هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دی ورته سری کړی دی ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خستی وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیدا خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال د ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدام چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی نکړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وروره تخ مخکې ما تاسو سره خبر کړی وای چې د مو وسې د یو خور خواره در په در سیمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي دا زه تاسو سره خبرې کوم. دا یو ځای له پیسو سره انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو. نو د موږ سیمه ډېر مشکلات لري ورور. تاسو دا د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلمانو یې ورسوي. چې د موږ په سیمه کې زموږ ډېر اړتیا ورته لرو. هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو. زموږ په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته. لارې م خرابې دي، در پدره یو، خلک هم غریبان دي. په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي. په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو وروره. دا زموږ غږ ورسوي. موږ ډېر له مشکلاتو سره مخ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې دي. برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هغه افغان میرمن استایلی چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقونو لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي. افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولېږي څو وښيي چې د خپل حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. په سکاټلند کې د هغو نولسو افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د تېر اګست میاشتې په یولسمه له پاکستانه د هیواد رسیدې. دغه افغان محصلانې چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منع شوې وې د لنډا نورګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شوې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پرېکړه لیک رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میش ځایونه تخلیه کړي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې د دغه برید عاملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه شنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه نه کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بحران نړیوال ګروپ وایي باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي.
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو زمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډیر اغیز کړی چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي.
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له خنډونو سره مخ دي، په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې ده.
Nobody knows who controls
هیڅوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکاریو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی.
دغه اویل سنې چې دي دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې حتی تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولی چې اوس هم په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډیر دي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څېرې ته زیان و دانه ساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بحران نړیوال گروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یوه څېړنه کړي او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملی او د کار زمینه برابره نشي،
امکان لدی چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر سي. دې بنسټ موندلی چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نشي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سر لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېساری ګام بدل سوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 500,000 خلکو په وقفهیي ډول کار کاوه او 100,000 خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډېره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the counter-narcotics campaign falls
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو ځمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډېر اغېز کړی چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي. اوس بزګرانو غنمو او نورو کښتونو ته مخه کړې چې دا ډول کښتونه لوګو کارګرانو ته اړتیا لري. پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بېکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسې بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسې وکړئ د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډ مهاله بشري مرستو څخه اوږدمهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
د بحران نړیوال ګروپ راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوي چې له بزګرو او زیانمن سوو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونو برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بېوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 ته نږدې شوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي. چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید سي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري او مرستې راجلب سي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږو. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپله تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو 2.5 کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بېسارې ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر گریم سمیت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي وو او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
We looked at all counter-narcotics campaigns worldwide over the last century.
موږ په دې وروستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نه دي چې ته رسیږو شي. په وروستۍ پیړۍ کې دا د نشهیي موادو پر ضد یو ستر
کمپاین دی.
You mentioned in your report there are خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هم د تریاکو ستره ذخیره شته. دا زیرمه د چاپ وکړي.
Nobody knows who controls the
open. هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیره له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لویې ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي.
Who have been more affected by Taliban? The Kuknaro de kakh manakawlo paada da Talibano la de tasmin chha chuk de zian man shwi aw changa kida shi chimras tor sarawshi. The victims could be helped.
In our report we really try to focus on the most vulnerable.
Wo akhyat ki mukhatsa wakrasi pakhpal rapor ki par hoga afghanan aur deer tamarkuz wakrasi to kuknaro da manakawlo la campaigns khadir jan man sibili mo boli dal chi da khalak deer garib de to dui da haq wakhtana na da sibi mo wakhtal chi da dui gakh porta aw da stunzo pa alai khabari wakho to kuknaro da kuktuno manakawl deer par hoga basguro aghes kade chi lagiz makilariya aw haga kargaran ya deer mutashir kade chi khpal izmaki na lariya aw prati مکیه په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي هلته بیا ډېرو لږو کارګرانو ته اړتیا شته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډېری هغو هېوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای یې نور بدیل کښتونه کرل شوي دي هلته ډېرو لږو کارګرانو ته ضرورت وي، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکرئ، زعفران وکرئ او یا د انارو باغونه کیږدئ. ښه خبره دا ده وزګارو خلکو ته فابریکې جوړې شي، د زراعت سیستم معیار شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو راایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هېواد غني شي. زموږ وړاندیز دا دی چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشهیي موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوئ چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشهیي موادو سوداګري روانه ده؟
There has been significant resistance by
farmers. د بزګرو مقامت په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې دا څرګندوي چې دوی د نشهیي موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني، چې بدخشان یې یوه بیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامي کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشهیي موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځانګړي ډول په غرنیو سیمو کې چې هلته ورته ګران دی. څکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشهیي مواد تولید شوي دي.
Considering the facts crisis group
هغه ټول مسایل ته په پام سره سره چې د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ځای پر ځای کړی، تاسو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی څنګه
ارزوئ؟
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
سرګند د شي پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي. دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy که تاسو په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له دوام څخه ډاډه نه یاست، نو بیا ولې له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ملاتړ وکړي؟
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هېواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ور سیزون مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص تواله
ادوار د تاریخ را کړه چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، غاکونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالسلام فارمیسي لوستي او پخوا یې درملتون درلود. دی چې بیلابیل نشه یي مواد یې استعمال کړي وایي چې په وروستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکارۍ لګولې. عبدالسلام چې د ستنو نښې یې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس وم، دواخانه مې وه، پلار چې پاک ورسېدو نو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سګرټ شو، نسوار شو، چرس مې وهلو، همدغه ویل شو، حتی یعنې لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دغه ویل سنې شدي دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې ان اته تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولې، چې اوس هم یعنې په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي، نو ما به یو داسې ګوشه غوندې ځګي به مې ځان ته تطبیق کولې. لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 زه ژوند زندګي نه وباسلم، چې په دې کې هېڅ کوم چې ملا سره نه وړل غیر د خفګان تشویش، په دې باندې خپل هم ډېر خفه یم. داسې شولم چې هن مرګ ته دغه ته مې شو خیر دا خپله ما په ځان وکړل، مغز کې مې لږ ذره فرق راغی، ډېر فشار یې راباندې راوستلی و، نو په ما باندې داسې ورو 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 راباندې پوه شول. نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې هم خبر شي، ورونه هم خبر شو، خویندې هم خبر شي، په دې هغه باندې خپل ماشومان خپلوان خبر شول چې په ما باندې خو داسې مشکل ده تېرېږي او دا خو داسې ته نه کوي. همدې تر څنګ کې بس عکس العمل دا شو چې بس کورانه له خوانه زر دی باور شولم په دی غبن زر دی په ایمان ایم یعنی څه چې ما نه وشول خپل غلطی نه رانه شوی دی دی جنگونه هم ورسره ډیر کړي وارونه هم پکړي دي هر شی چې په مخې ته راغی کلاس مې دی نه جوړول ترخه خاطره هم دا ده چې بس یو ورځ مې دلته یو چا سره لانجه شوله هغه شوله همداسې یو خبرې وکړه هغه ما وویل هغه چې ما وویل نو زه ډېر پښیمانه شولم آخره کې خو په دې کې زه هم توانی شولم ما باندې عریضه وکړه نو مشکل دا و چې ډېر کلک کلک مې وست په سر سره وویل یو خوله ماته شوله پوزه ماته شوله بندي شولم بس همدا یو شوره بل 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 تر څو دوی مونږ سره روغه وکړي دو خانه می موسم شکر داشته ده خو لکه مخکې چې وا هغه سیالات کې نو خو زغوارم چې بیرته ورور ورور لخیره زار سره جوړ کړم نه خیره مخکې حالات تل خیره را ورسوم
په خاطر کې مو وریدل چې عبدالسلام د نشول عمل زر غسکی یا او څو زلې خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې
په یو دود څوک نه محتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترن اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سمت خان له لسو کالو راهیسې د چرسو نشه کوي خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري سمت خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او سمت خان هلته هم ولی جان ته د چرسو یو دود سګریټی ورکوي هغه دی چې ولی جان د چرسو نشې ته دوام ورکوي او معتاد کیږي خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بیخي له پیژندلو وځي دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د سمت خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځوه د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو
ولی جانا دا زما باغ دی بس تا غوندې اران راځي او دلته میله کو
واه واه تا څومره ښکلی او لوی باغ دی دا خو یوازې باغ نه دی په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی
اوهو نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو
یاره صمد خانه ډېر ښایسته باغ دی څومره ښکلی ونې پاخه سړکونه د لامبو حوض مرغان صافه هوا یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي
ولی جانا یوازې دا یو باغ نه دی درې دغسې نور باغونه هم لرم
نو دا خو یو باغ دی بس دی نو نور باغونه څه کې
خدای دې لري یاران ډېر دي کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي
بس صمد خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لرې خدای دې دنیا نور هم ډېر راکا
بس یاران دې ژوندي وي راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو باغ به وروسته وګورې ټوله ورځ لرو اوس نور یاران هم راځي
سګرټۍ زه خو د سګرټۍ هم ولې نه یم
څه پروا لري بابا یو دوه دوده ووهه
نه 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 وهم داسې نه یې چې په چرس اخته شم
یاره ولی جان عجیبه سړی نو چې پاخته شي څه اسمان به را ونړېږي دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم که نه مانی راځه چې غږ ونیسو
نه نه غږ درسره نه نیسم سمه ده راکه سګرټه
دا دی واخله چې د دنیا په خوند پوه شي
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازه 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 په دغه چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو محتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دود ووهه، ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کاوه چې چرس دې دومره تاوان ولري. خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک جیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چړچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته. بېغامه خپلې میلې کوي، کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دیم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوکو هم خوږ به شې، خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوکو هم پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې بړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې، نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
نابود خانه، نابود خانه.